بسم اللہ الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ.
محترم اوریدونکو، د دې خبرونې په پیل کې د جواد پناهی په غږ د بقرې د مبارکې سورې د اووه اتیایم او اته اتیایم آیتونو تلاوت او ورپسې یې ژباړه هم اوري.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات فَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنفُسُكُمْ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَل لَّعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَّا يُؤْمِنُونَ. صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ.
د لوی خدای په نامه چې بخون کې او مهربان دی، او په تحقیق سره چې مونږ موسی ته د تورات کتاب ورکړ او په هغه پسې نور پیغمبران پرله پسې راولېږل او د مریم زوی عیسی ته مو ښکارا او څرګند دلیلونه او معجزې ورکړې او په روح القدس سره مو د هغه تایید وکړ او قدرت مو ورکړ. دا پر تاسو څه شوی چې کله یو پیغمبر تاسو ته داسې حکمونه راوړي چې هغه ستاسو خوښ نه وي نو تاسے قبر شروع کوے چاہتا با دروغ جن وایاست او چوک با وجنے او حق بلار ڈلے وویل چی زمونگ زرونا پا غفلت کے نغختی دی یعنی دا اسلام آواز نور رسے گی بلکہ دوی دا کفر پا وجہ خدای رٹلی دی نو ډیر لک کسان پکے ایمان راوڑی
دا تهران د پښتو خبرونه خوګو مینهوالو حامد سیمه افسر د نور انډې والا نو ښه او نیک مرغه ورځ درته غواړي دوستانو نن د جمعې مبارکه ورځ د 1400 لومړی هجری لمریز کال د لیندې قوس د میاشتې 13 نیټه ده چې د 1444 هجری قمری کال د جمادی الاول ل 14 او د 2022 میلادي کال د دسمبر ل 9 نیټې سره سمون خوري زموږ په دې یو سات خبرونه کې چې څو شپې وړاندې د قرآن مجید په تلاوت او ژباړې سره پیل شوی ور پسې درته سیمه ایزو نړیوال خبرونه وړاندې کیږي بیا هم یو سیاسي تبصره لرو چې د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو په غونډه کې د ایران د چابهار بندر په مهم رول باندې د ټینګار په حق لده لدې وروسته بیا هم د تاریخ پاڼې پروګرام ته یو ازغلند کتنه کوو ورپسې هم د قرآن پلوشینو مې 19 پروګرام اوریدلی شي او د خبرونې په وروستیو شیبو کې د اسرائیلو د خبیث وجود په باب ځانګړی مطلب هم دراورو چې زموږ د یو ساعته سهرنۍ پښتو خبرونه هم ورسره پای ته رسیږي البته باید ویو چې pastoday.com/ps ایڈریس هم در سره نوٹ کړئ څو شپې وروسته بیا ستاسو خدمت ته حاضرېږو لمونږ سره ووسئ اوس هم په تهران کې د سهار 6 بجې وروسته سیمه ایزو نړیوالو خبرونو ته ستاسو پام راغواړو وسر کے ہم دا مهم خبرونو سرټ کی ایران هم هغه راز په اوکراین کې د جنگ د دوام خلاف دی طالبان وایي په افغانستان کې د تیر حکومت د لوړو زده کړو درست سیستم لغوه کړی دی د پاکستان چرواکي وایي دغه هیواد ته د افغانستان صادرات زیات شوي دي او په تیرو 400 ساعتونو کې د واشي سیونیستي رژیم د پوځیانو په لاس 15 فلسطینیان شهیدان شوي دي بیا هم راګرځو د غور سره د نورو خبرونو تفصیل ته خلای به وړې شانته مې ورسته د ایران د اسلامي جمهوریت او د فنلند خارجه وزیرانو د دوړخیزو مناسباتو د ایران د وروستیو حالاتو د افغانستان د مهاجرینو او ځینو نورو دلچسپي وړ موضوعګانو په اړه باس او د نظر تبادله وکړه زموږ خبريال راپور ورکړ د ایران خارجه وزیر حسین امیر عبداللهیان د فنلند له خارجه وزیر پیکا هاویستو سره په ټلیفوني تماس کې تهران ته د هغه د تیر کال سفر ته په اشاره سره د دوړو هیوادونو مناسبات په سم لار روان وبلل امیر عبداللهیان په اوکراین کې د جنگ په باب وویل د ایران اسلامي جمهوریت په اوکراین کې د جنگ د دوام خلاف دی او باور لري اوکراین ته د امریکایي او اروپایي وسلو به حد لیږد شرایط لا زیات پیچلي کړي دي د ایران خارجه وزیر همداراز هاویستو د ایران په ضد د ظالمانه بندیزونو د لغوه کوونکو اټمي خبرو تر ټولو وروستیو وضعیت هم خبر کړ د فنلند خارجه وزیر هم یو ځل بیا له ایران سره د امریکا او اروپا د اټمي موافقې د هیا په ملاتړ ټینګار وکړ او دغه راز یې د افغانستان موضوع ته په اشاره سره د افغان کډوالو په نغواړو په کوربه توب کې د اسلامي ایران د رغنده رول ستاینه وکړه او وی ویل چې فنلند تیار دی له ایران سره د افغانستان د پناهغواړو او کډوالو سره په مرسته کې ملګرتیا او ته دوام ورکړي د دغه راپور په اساس د ایران او فنلند خارجه وزیرانو د دواړو هیوادونو نوی کلنو ډیپلوماټیکو اړیکو او همداراز ځینو کنسولي موضوعګانو ته په اشاره سره د دوړخي جوړي کو پر پیاوړتیا ټینګار وکړ. د طالبانو یو چارواکي ویل د افغانستان د پخوانی حکومت د زده کړې نظام لغوه کړی دی. د افغانستان د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزیر په دغه هیواد کې د تیر حکومت د لوړو زده کړو د درست نظام د لغوه کولو خبر ورکړی. د طالبانو د حکومت دغه لوړ پوړي چارواکي څرګندونې په داسې حال کې دي چې واک ته د طالبانو له رسېدا وروسته په دغه هیواد کې لس شپږم صنفه پورته د نجونو د زده کړو درست ښوونځي تړل شوي دي او په ادارو کې کار کوونکي مېرمنې هم په کورونو کې ناستې دي. د طالبانو حکومت د نړیوال رابوالي د ترلاسه کولو لپاره هڅه کوي او نړیوالې ټولنې دغه وخته د بشري حقوقو په تېره بیا د افغان مېرمنو او نجونو د حقوقو له رعایتولو سره تړلې ده. زموږ خبریال د شفقنه خبري اجانس له کوله راپور راکړ. د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزیر ندا محمد ندیم پرون د افغانستان په ننګرهار ولایت کې د استادانو په یوې ناستې کې وویل د پخوانی حکومت د لوړو زده کړو نظام لغوه کړی شوی دی. هغه څو ورځې مخکې هم د پوهنتونونو د استادانو علمي رتبې د افغانستان له پخوانی حکومت سره له ملګرتیا سره تړلې دي. په افغانستان کې د ورښتونو او واورو په باب سخت خبرداری ورکړل شو. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د دغه هیواد په شپږو ولایتونو کې د سختو ورښتونو او د واورو د ورېدو په باب خبرداری ورکړ. د افغانستان په وروستو میاشتو کې د سیل او زلزلو په شمول د طبیعي پیښو د رامنځته کېدا شاهد دی چې د دغه هیواد ولسته درندې مرګ ژوبلې او مالي تاوانونه اړولی دي. د افغانستان شفقنه خبري اجانس راپور ورکړ. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې پرون ناوخته په یوې اعلامیې کې ویلي دي په راتلونکو شپو ورځو کې په بدخشان، تخار، بغلان، پنجشیر، بلخ او سمنګان ولایتونو کې د سختو بارانونو او واورو د ورېدو احتمال زیات دی. دا ویلو دا د ژمي د موسم پر رسېدو سره په د افغانستان د مختلفې سیمې د ډېرو زیاتو واورو او بارانونو شاهدان وي. د افغانستان خلک اوس مهال ښه وضعیت نه لري او د امریکایي پوځیانو د شل کلن نیواک او جنگ له امله له مالي او اقتصادي بحران سره لاس او ګریوان دی او دغه راز په دغه هیواد کې د طالبانو واک ته په رسېدا سره یې مشکلات او ترنګلتیاوې نوره هم زیاتې شوي دي او مغه راز د امریکایي او ځینو اروپایي هیوادونو د کار ړنګونو او بندیزونو له امله کړیږي. د چین د خارجه وزارت ویندوی ماونینګ په کابل کې د پاکستان په سفارت د تیرې اونۍ د ترهګرې حملې په باب وویل. بیجینګ له ترهګرۍ سره د مبارزې لپاره د افغانستان د هڅو په چورلټ ډول ملاتړ کوي. یوه خبري ایجنس راپور ورکړ. د چین د خارجه وزارت ویندوی ماونینګ په دې باب د یوه خبریال د پوښتنې په ځواب کې وویل بیجینګ ترهګرې حملې په کلکه محکوموي او له هر ډول ترهګرو فعالیتونو او تاوتریخوالو په وړاندې به کلک ودرېږي. هغې وویل بیجینګ له نږدې په افغانستان کې امنیتي شرایط څاري او له دغه هیواد سره به په افغانستان کې له ترهګرۍ سره په مقابلې او د دغه هیواد ملي امنیت او ثبات د دفاع او له هر ډول تاوتریخوالي سره له مبارزې سره مرسته وکړي. پاکستان ته د افغانستان صادرات زیات شوي دي. طالبان چې د 2021 کال د اګست په 15 نیټه په افغانستان کې قدرت ته رسیدلي د پاکستان او ایران په شمولي له ګاونډیو هیوادونو سره د اړیکو د پراختیا لپاره ډېرې هڅې کړې دي. د افغانستان شفقنه خبري اجانس راپور ورکړی. د پاکستان د ستراتیژیکو مطالعاتو په اکاډمۍ کې د افغانستان د څېړنو د مرکز مدیرې میرمن امینه خان په یو لټ څرګندونو کې وویل په دغې مودې کې تر دې دمه پاکستان ته د افغانستان صادرات له 5.5 میلیون ډالرو 2.5 میلیون ډالرو ته زیات شوي دي. میرمن امینه دغه راز وویل له دوړخیزو تجارت او ټرانزټ له لارې د پاکستان او افغانستان ترمنځ سوله ایزه اقتصادي ملګرتیا به د جنوبي او مرکزي آسیا د ګنډلو سبب شي. د افغانستان بیغبینی تاسیسات چې د امریکا د شل کلن نیواک او داخلي جنګونو له امله تباه شوي د خپل اقتصاد د څرخ د احیا لپاره د ایران او پاکستان په شمول ګاونډیانو ته ضرورت لري. په تیرو څلورو شو ساعتونو کې 15 فلسطینیان شهیدان شوي دي. شهاب خبری سایت راپور ورکړ د فلسطین د اردن سین په لویدیځي غاړه کې په رام الله لویدیځ کې یو بل فلسطینی هم د وحشي سیونستانو په ډزو شهید شو. او دغه راز په تیر شوه ورځ کې دا 15 فلسطینی دی چې د وحشي ډوله سیونستي عسکرو په ډزو کې شهیدان کیږي. سیونستی په ځان مودی شوی چې دغه کس د هغوی په لور لاسی بم او کاڼي وشتي دي او په همدې دلیل یې پر هغه مستقیمې ډزې کړې. په دغو ډزو کې دوه نور کسان هم ټپیان شوي دي. په راپور کې ویل شوي دي پرون سهار هم په جنین کیمپ د سیونستی پوځیانو په حملې کې درې فلسطینیان شهیدان شوي دي. هغه دغه راز د چهارشنبې په شپه هم په رام الله کې د واسي سیونستانو په ډزو کې یو فلسطینی شهید شوی دی. دا په داسې حال کې دی چې د فلسطین د اسلامي جهاد غورځنګ عمومي منشي زیاد النخلا سیونستانو د وروستیو جنایتونو په غبرګون کې ویلي دي هماغه شان د خپل حق لپاره مبارزه کوو. فلسطیني مجاهدینو د لویدیځي غاړې د نیولو او د دغې سیمې د یهودي کولو لپاره د سیونستانو خوبونه نیمګړي پاتې کړي دي. همدارس د فلسطین د حماس غورځنګ یو مشر اسماعیل رضوان هم ویلي دي د فلسطین درستې مبارزې ډلې په یوې واحد جبهې کې له تریګرو سیونستانو سره مقابله کوي او د خپل حق د ترلاسه کولو پورې به خپلې دغې مبارزې ته دوام ورکړي. د یمن د دفاعي او امنیتي چارو کې د لومړي وزیر مرستیال جلال الرویشان بیګا په لور څرګندونو کې وویل له نړیوال اوربند سره سره د تریګرو په نخه کولو ټاکنه هم هغه شان پر میز موجوده ده او تریګر به په شش کې وي. په یمن کې اوربند چې په کراتو د سعودي تریګر ائتلاف لخوا یې خلاف ورزي شوي له دې مخکې د ملګرو ملتو په مشورو پسې څو ځله تمدید شوی دی. جلال الرویشان دغه راز وویل د نه جنګ او نه سوله ډوله وضعیت چې د اوربند په توګه یادیږي د یمن د ملت لپاره ګواښ دی چې له کلونو کلونو راهیسې په بشپړ ډول په کله باندې کې دي. دا د دې مهال خبرونه.
سیاسی تبصرہ
د تهران د ایران د اسلامي جمهوریت غږیزت منوریدونکو سم د افغانستان د گاونډیو هیوادونو په غونډه کې د ایران د چابهار بندر په مهم رول د ټینګار په اړه تبصره دراوړو. د افغانستان د گاونډیو هیوادونو امنیتي غونډه د هندوستان په قربتوب او د قزاقستان، قرغزستان، تاجکستان او ترکمنستان او ازبکستان د ملي امنیت سلاکارانو په ګډون سره په نوی ډیلی کې ترسره شوې ده. په دغې غونډې کې د ایران په جنوب ختیځ کې د سیمې د امنیت لپاره د یو مهم عنصر په توګه د چابهار بندر په رول ټینګار شوی دی. چابهار بندر د ایران په سیستان او بلوچستان سیمې کې واقع دی او یوازینی بندر دی چې د مکران د سین او د هند سمندر په څنډې کې پروت دی. دغه بندر په خپل ستراتیژیک موقعیت سره د افغانستان، ترکمنستان، ازبکستان، تاجکستان، قرغزستان او قزاقستان په څیر په وچو کې د کلابندو هیوادونو ته د دې امکان ورکوي چې د سمندر له لارې ترانزیټ وکړي. په همدې خاطر د ایران د چابهار بندر له ځانګړې اهمیت برخمن دی. په هندوستان کې ترسره شوې غونډه له څو اړخونو ډیره د اهمیت وړ بلل کیږي. لومړی دا چې هند، جنوبي کوریا، جاپان او حتی پاکستان په څیر له خپلو سیالانو سره په سیالۍ کې په مرکزی آسیا کې د خپل سوداګریز موقعیت د پیاوړي کولو په لټه کې دی. یو مهم ظرفیت چې د هندوستان له دغه هدف سره مرسته کولی شي د ایران د چابهار ستراتیژیک بندر دی. ټاکل شوی دا چې هندوستان د دغه بندر ترانزیټي ظرفیتونه فعال کړي. چابهار په سیمه کې او په تیره بیا په عمان سمندر کې تر ټولو مهم ترانزیټي رول لوبوي. پر دې سربیره دغه بندر د شمال جنوب په نړیوال سمندري لارې کې واقع دی. د سیمې د چارو کارپوه علي خزائی په دې اړه وایي د چابهار بندر هندوستان ته دا امکانات برابروي چې د دغه بندر له ترانزیټي او سوداګریزو ظرفیتونو په کارولو سره د منځنۍ اسیا له هیوادونو سره خپلې اقتصادي او سوداګریزې اړیکې پیاوړې کړي. بشکا په وچو کې خلابند هیوادونه هم غواړي چې د ریل گاډي للارې د چابهار له بندر سره وصل شي او آزاد او بوتلارا ومومي. دوهمه مسله دا چې دغه بندر د هندستان او افغانستان ترمنځ د آسان او کم لګښت سره د سوداګرۍ او زمينه برابروي. هندستان د چابهار بندر د ظرفیتونو په فعال کولو سره کولی شي د افغانستان له بډایه مادني زیرمو څخه کار واخلي او خپل صنعت فعال کړي او له دې لارې د منځنۍ اسیا په بازارونو کې پیاوړی شتون ولري. دغه موضوع هم همداراز په افغانستان کې هم د هند سوداګریز موقعیت سره مرسته کولی شي. که څه هم اوس مهاله د افغانستان بحران د هندوستان په شمول د سیمې او د ګاونډیو هیوادونو لپاره په یوه جدي ننګونې بدل شوی، خو د چابهار ستراتیژیک بندر د هندوستان او د سیمې د هیوادونو لپاره دا فرصت رامنځته کوي چې په افغانستان کې پانګونې وکړي او له دې لارې د افغانستان د مسلې له هوارولو سره مرسته هم وکړي. د افغانستان د چارو یو کارپو ډاکټر اقبال په دې اړه وایي، د سیمې او د ګاونډیو هیوادونو یوه مهمه اندېښنه له افغانستانه د سیمې د هیوادونو ته د ناامنۍ او د ترهګریزو فعالیتونو غځېدا ده. دې ته په پام سره چې هر څومره ممکنه وي باید په افغانستان کې د سیمې او د ګاونډیو هیوادونو د پانګونې زمینه برابره شي څو د دغه هیواد له سولې او ثبات سره مرسته هم وشي. د ایران اسلامي جمهوریت د چابهار بندر د ځینو برخو فعاله کول هندوستان ته ورپریښې دي، خو تر دې دمه هندوستان د چابهار بندر د فعاله کولو په پروژې کې جدي اقدامات نه دي کړي او یوازې په سیمه ییزو نړیوالو غونډو کې لا چابهار بندر څخه د خپل سیاسي ایجنډا په توګه استفاده کوي. دغو مسلو ته په کتو سره د سیمې اقتصادي محفلونه او په تیره بیا افغانستان تمه لري د هندوستان حکومت د چابهار د ستراتیژیک بندر د فعاله کولو په لړ کې په خپلو ژمنو عمل وکړي او په سیمې کې د خپل ترانزیټي موقعیت د پیاوړي کولو په زمینه کې هم کوټلي ګامونه پورته کړي. دا تهران د ایران د اسلامي جمهوریت غږ او تاسې زموږ یو ساته سهرنی پښتو خبرونه اورئ.
د تاریخ پاڼه ډیرو عزتمنو اوریدونکو، زما فاطمی سلامونه او نیکې پیرزوینې ومنئ. عزیزانو، اوس هم د تاریخ یوه بله پاڼه تاسو ته وړاندې کوم. نن د جمعې مبارکه ورځ د 1401 هجري لمریز کال د لندې د میاشتې 13 نیټه ده چې د 1444 هجري قمري کال د جمادی الاول یا دریمې خور د میاشتې له 14مې او د 2022 میلادي کال د ډیسمبر له 9مې نیټې سره برابره ده. دو سوه اتیا کاله پخوا د 1248 میلادي کال د ډیسمبر په 9مه نیټه د ماډرن او نوي کیمستري علم یو بنسټګر او د سویډن یو نامتو کیمیا پوه کارل ویلیام شیل په سټاکهولم کې وزیږید. هغه د خپلې کورنۍ له تنګسې سره سره په زیار او ډېرې دلچسپۍ سره زده کړو ته دوام ورکړ. شیل چې د کیمیا د علم د غوړېدا په وخت کې ژوند کاوه، د 15 کلونو له پل پسې هڅو او ډیرو مطالعه وروسته د 1282 میلادي کال په اکتوبر کې بریالی شو د کلورین ګیس کشف کړي چې د کیمستري یو مهم عنصر دی او په صنعت کې ډیره زیاته استفاده ترې کیږي. دغه سویډنۍ څیړاند همداراز منګنیز او ګلیسرین هم کشف کړ. کارل ویلیام شیل په 1800 میلادي کال کې مړ شو. 2048 کال په خوا د 1500 میلادي کال د دسمبر په 9 نیټه د مدراس د 14 میاشتنی جنگ چې په هندستان کې د انګلستان او فرانسې ترمنځ یو سخت استعماري جنگ و پیل شو. دغه جنگ د هند په جنوب کې پر مدراس بندر د فرانسوي قواو په حمله سره چې د انګریزانو په نیواکې و پیل شو او فرانسې د انګلستان د 22000 کسیزه پوځ په مقابل کې په 3000 کسیزه پوځ سره د دغه حمله شروع پیل کړې وه. په دغه جنګ کې چې د دغو دوو استعماري قدرتونو ترمنځ وشو، فرانسه د مرستندوی ځواک د نه رسېدو په دلیل د 1918 میلادي کال په جنوري کې انګلستان ته تسلیم شوه او په دې توګه پر هند براعظمګۍ د انګلستان د استعماري سلطې د تصویبېدو لپاره زمینه برابره شوه. یو سل 2 کاله مخکې د 1212 هجری قمری کال د جمادی الاول په 14 نیټه د 1213 هجری قمری پیړۍ یو محدث او وایز حاج مولا اسماعیل سبزواری په تهران کې وفات شو. هغه د ایران په شمال ختیځ په سبزوار کې زیږیدلی و او د حکمت او فلسفې زده کول یې د ایران له مشهور فیلسوف حاج مولا هادی سبزواری زده کړه. مولا اسماعیل سبزواری د خپلو دینی زده کړو د بشپړولو لپاره د عراق نجف اشرف علمی حوزې ته ولاړ او د اجتهاد درجې له ترلاسه کولو وروسته بیرته تهران ته ستون شو. له دغه نامتو څیړاند ډیر تالیفات په یادګار پاتې دي چې له هغو څخه مجمع النورین او نوادر الاثار کتابونو ته اشاره کولی شو. یو سل 19 کاله وړاندې د 1416 هجری قمری کال د جمادی الاول د میاشتې په 14 نیټه د ایران یو ریاضي پوه په نجم الدوله مشهور میرزا عبدالغفار تهرانی وفات شو. میرزا عبدالغفار تهرانی د زده کړو لام هغه پیله په ریاضیاتو کې ډیره دلچسپي درلودله. هغه دغه علم په هغه وخت کې د دارالفنون په شان په مشهورو ښوونځیو کې زده کړ او د ریاضۍ په زمینه کې څیړنې او مطالعه ته مخه کړه. نجم الدوله تر کلونو پورې په دارالفنون مدرسې کې د ریاضیاتو معلم و. له دغه ایرانی ریاضي پوه څخه د بدایة الحساب او اصول الهندسه په شان تالیفات په یادګار پاتې دي. یو سل 15 کاله پخوا د 1918 میلادي کال د دسمبر په 9 نیټه په لومړني نړیوال جنگ کې د انګلستان ځواک په فلسطین کې عثماني لښکر ته ماته ورکړه او دغه ټاټوبو یې ونیوه. انګریزانو تر راتلونکي کال اکتوبر میاشته پورې چې د جنگ متارکه تړون او ورپسې د دواړو لورو ترمنځ د سولې تړون لاسلیک شو، د منځني ختیځ نور ډیر ټاټوبې هم ونیول.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.
ده قرآن بلوشي
ګلونو اوریدونکو سلامونه مو منئ. د قرآن د پلوشو لوی بلې برخې سره مو په خدمت کې یو. د خدای په فضل په تیره برخه کې مو واقعیا سره پای ته ورسوله. سر لننه غواړو د قرآن مجید و 50مه سوره درته پیل کړو چې حدید نومیږي. دغه سوره په مدینه کې نازل شوې او 9 آیتونه لري. د سوری نوم له 15 نمبر آیت اخیستل شوی چې د اوسپنې نعمت ته اشاره کوي. اوسپنه د طاقت او پیاوړتیا سمبول دی او د دې خودون کې د چی په ټولنه کې د عدل، انصاف او امنیت د ټینګولو لپاره باید له طاقت او ځواک کار واخیستل شي. ستاسو د ملګرتیا په هیله په سر کې مو پام غواړو د دغه سورې له لومړۍ تر دریمو آیتونو پورې تلاوت ته، هلته چې لوی خدای جل جلاله فرمایي:
بسم الله الرحمن الرحیم، سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم، له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم.
در دیر بخون که مهربان خدای پنامه د الله پاکی بیانوی هر هغه شی چی په آسمانونو او زمکه کې دی، او هم دی خا غالب ډیر حکمت والا دی، خاص هم د لپاره د آسمانونو او زمکه بادشاهی ده. دی ژوندی کول کوي او مړه کول کوي، او هم دی په هر شی باندې خا قادر دی. هم دغه الله اول دی، هیڅ شی له هغه نه مخکې نه و او آخر دی، لدنه بعد هیڅ شی نشته، او لوړ دی په هر شی بر دی، او باطن دی لده په وړاندې هیڅ شی پټ نه دی، او هغه په هر شی باندې ښه پوه دی.
ډیرو قدرمنو اوریدونکو، د قرآن مجید ځینې سورې د خدای په حمد او ثنا سره پیل کیږي، لکه فاتحه الکتاب یعنی حمد سوره، او ځینې د خدای په تسبیح سره پیل کیږي، لکه دا سوره خو د قرآن په ټولو آیتونو کې د تسبیح ټکی تر هم زیات کارول شوی دی. او په څو آیتونو کې من جمله د حدید سورې په لومړي آیت کې د خدای د هم نسبت د نړۍ ټولو مخلوقاتو ته ورکړل شوی دی، چې جمادات، بوټي، حیوانات او انسانان پکې شاملېږي. د خدای تسبیح یعنی له هر ډول ناپوهۍ، عاجزۍ، نیمګړتیا او عیبه د هغه پاک او سپېڅلي ګڼل. بې له شکه د نړۍ ټول مخلوقات چې د خدای تعالی د بې پایه علم، قدرت او حکمت ښودونکي دي، له هر ډول عیب او نقصه د هغه د ذات په سپېڅلتیا ګواهي ورکوي. په حقیقت کې ټول مخلوقات د خدای تعالی د تسبیح او ثنا صفت په حال کې دي. دا هغه چاره ده چې هر مخلوق پرې د حال یا کال په ژبه اقرار کوي، که څه هم موږ پرې پوه نه شو. په دغه آیتونو کې پر هسته د خدای مالکیت ته اشاره شوې ده. پر دنیا د خدای مالکیت اعتباري مالکیت نه دی، بلکې هغه د اسمانونو او ځمکې حقیقي مالک دی. هغه پر هر څه ولکه لري، او ټوله نړۍ د هغه د قدرت په قبضه کې او د هغه تر ارادې امر لاندې ده.
ګران اوریدونکو، له دغو آیتونو زده کوو چې لومړی د عظیم هستی د خدای تعالی پر قدرت، حکمت او تدبیر گواهی ورکوي، او هغه په علم او قدرت کې له هر ډول نقص او کمښت سپېڅلی ګڼي. دویم، د نړۍ حقیقي مالک او امر کوونکی خدای دی. موږ باید په خپلو اعتباري مالکیتونو او اعتبارونو غرن نشو. دریم، خواهی زینو گمان وکړي چې هغوی هم د خدای په شان علم، طاقت او حکمت لري، خو باید پوشو چې زموږ مرگ او ژوند خدای په لاس کې دی، او د هغه په شان ازلی او ابدی نه یو.
اللهم صل علی محمد و آل محمد، اللهم صل علی محمد.
اوس د حدید سورې له څلورم تر شپږم آیتونو تلاوت ته پام وکړئ.
هو الذي خلق السماوات والارض في سته ايام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الارض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم اينما كنتم والله بما تعملون بصير له ملك السماوات والارض والى الله ترجع الامور يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور.
دی هغه ذات دی چې آسمانونه او ځمکه یې په شپږو ورځو یعنی پړاوونو کې پیدا کړي دي. بیا دی په عرش باندې برقراره شو. دی عالم دی په هر شي چې په ځمکه کې ننوځي او پر هغه شي چې له دې نه راووځي او پر هغه شي چې له آسمانه راکوزیږي او پر هغه شي چې په ده یعنی آسمان کې پورته کیږي او دغه یعنی د الله خپل شان لایق له تاسو سره دی. هر چیرې چې تاسو یې او الله د هغو کارونو څخه چې تاسو یې کوئ خلیدونکی دی. خاص حمد لره د آسمانونو او ځمکې پادشاهي ده او خاص الله ته ټول کارونه ورګرځولی شي. دی شپه په ورځ کې ننباسي او ورځ په شپه کې ننباسي او دی د سینو په پټو خبرو خالم دی.
ډیرو قدرمنو اوریدونکو د قرآن کریم د آیتونو له مخې دا به عظمته نړۍ چې تاسو یې وینئ په شپږو اوږدو پړاوونو کې پیدا شوې ده او خدای تعالی دا نړۍ د هغو اسبابو او علتونو پر بنسټ چې په خپله یې په دې جهان مقرر کړي دي تدریجن پیدا کړي ده. د ځینو کسانو دا کېدو پر خلاف چې ګومان کوي خدای تعالی د یو سات ساز په ساز چې نړۍ پیدا کړي ده چابه ورکړي او بیا یې په خپل حال پرېښودلې ده. د دنیا د چارو چلول او ساتنه او دوام همیشه د خدای په اختیار کې دی. بېله شکه د دې دنیا نظامونو او اډې لوی ښکارندې چې په ځمکه او آسمانونو کې پیښیږي ټول د خدای تعالی تر علم او قدرت لاندې دي. هغه له خپلو ټولو مخلوقاتو سره یو ځای دی. علم یې پر هغو ټولو احاطه لري او په خپل قدرت سره مخلوقاتو په چارو کې له هغوی مرسته کوي. هغه نه یوازې د خپلو بندګانو له کارونو خبر دی بلکې د هغه څه په اړه چې دوی فکر کوي او د دوی له ارادو او نیتونو هم خبر دی. یو بل ټکی چې دا آیتونه ورته اشاره کوي د شپې او ورځې مسئله ده. د شپې او ورځې پیدایښت او د شپې ورځې د وخت کمی زیاتی او په کال کې د څلورو موسمونو راتلل ټول د خدای په تدبیر سره دي. بېشکه دغه د موسمونو بدلون د انسانانو لپاره ډیر زیات برکتونه لري. په ورځې د شپې اوختل او په شپې د ورځې بدلیدل چې په تدریج سره ترسره کیږي د خدای تعالی د حکمت پر اساس دي. دا تدریجي والی سبب کیږي چې مخلوقات ورو ورو له رڼا د تیارې او له تیارې د رڼا پر لور لاړ شي.
قدرمنو اوریدونکو، له دغو آیتونو زده کوو چې لومړی د خدای حکمت تقاضا کوي چې د نړۍ نظام په تدریجي ډول جوړ شوی او په کې بدلونونه تدریجي او پړاو په پړاو وي، نه یو دمې. دویم، خدای تعالی د کائناتو او نړۍ په ټولو جزئیاتو خبر دی. دریم، د انساني په باطنی ارادو او ظاهري کارونو د خدای تعالی په علم او خبرتیا ایمان د انسان په تربیت کې مهم رول لري. څلورم، خدای تعالی هم نړۍ د خپل بې پایانه علم او حکمت په اساس پیدا کړي او هم د نړۍ د چارو مدیر او مدبر دی. پنځم، د ورځې شپې څرخ او د هغو اوږدېدل او لنډېدل د الهي تدبیر یوه نښه ده.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
اوس د حدید سورې لوهم تر نهم آیتونو تلاوت ته غوږ شئ. هلته چې لوی خدای جل جلاله فرمایي:
آمنوا بالله ورسوله وانفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وانفقوا لهم اجر كبير وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم.
أي خلقو تاسو په الله او داغه پر رسول ایمان راوړئ او له هغه مال څخه چې خرڅ کړئ چې هغه یعنی الله تاسو ته په دغه مال کې د نورو خلکو ځای ناستئ یعنی خلیفګان جوړ کړی یی. نو هغه کسان چې له تاسو نه ایمان راوړی دی او انفاق یې کړی دی د دوی لپاره ډیر لوی اجر دی او تاسو ته څه عذر دی چې په الله ایمان نه راوړئ، حال دا چې د الله رسول تاسو ته بلنه درکوي دې ته چې تاسو په خپل رب ایمان راوړئ او یقینا هغه الله له تاسو نه ستاسو په وعده اخیستی ده. که چیرې تاسو مؤمنان یئ، دی همغه ذات دی چې په خپل بنده باندې څرګندې نښې یعنی دلیلونه نازلوي چې تاسو له تیارو نه رڼا ته وباسي، او بې شکه الله پر تاسو باندې یقینا ډیر نرمی کوونکی بے حد رحم کوونکی دی.
ډیرو قدر منوردونکو، په خدای تعالی باندې ایمان یوازې د زړه او ژبې خبره نه ده، چې یو کس په زړه کې د خدای په وجود باور ولري او په ژبه یې اقرار وکړي، بلکې د دې لپاره ضروری ده چې انسان د خدای تعالی په اوامرو عمل او له هغه څه چې خدای منع کړي دي ډډه وکړي. د قرآن کریم د آیتونه مؤمنانو ته په خطاب کې فرمایي: او خدای او پیغمبر ایمان راوړئ او د هغوی په اوامرو عمل وکړئ چې یو یې د خدای په لاره کې انفاق او خرج کول دي، له هغو مالونو انفاق چې له تیرو کسانو څخه درته په میراث کې پاتې دي او ستاسو په واک کې دي، ځکه چې داسې ورځ به راشي چې تاسو به نه وئ او دا مالونه به ستاسو د وارثانو لاسته ولویږي. پر دې اساس که تاسو دا ایمان ادا لرئ، باید د ایمان لوازمات او ضرورتونو ته هم پام وکړئ او په هغه څه چې خدای په خپل کتاب کې له تاسو وعده اخیستی ده عمل وکړئ، ځکه چې قرآن د هدایت کتاب دی چې د جهل، کوپر او کوپر تیاری توګي او د ایمان او د معرفت ډیوه د انسان په زړه کې بلوي. تاوان کوم کسان چې د قرآن په رڼا کې د حق په لاره کې ګام پورته کړي، د خدای په بې پای رحمت او مهربانۍ کې شاملېږي.
ګران اوریدونکو، له دغو آیتونو زده کوو چې لومړی د خدای مخلوق ته له پامه او د هغوی د اړتیاوو له پوره کولو پرته په خدای ایمان تشه ادعا ده. دویم، پیغمبران خلق د خدای لور ته بلي نه خپل لور ته، او ډیر وختونه یې په دغه بلنې او دعوت کې خپل سر هم بایللی دی. دریم، د جهل، شرک او کفر له تیارو د انسان د ژغورنې لاره قرآن مجید ته مخه کول او پر تعلیماتو یې عمل کول دي. څلورم، د پیغمبرانو او آسماني کتابونو د انسانانو هدایت د خدای تعالی د رحمت او پر انسان د مهربانۍ تر ټولو ښه نښه ده.
ګلونو اوریدونکو، د دغه پروګرام همدلته پای ته رسیږي. د قرآن د پلوشو تر بلې برخې مو په لوی او مهربان خدای سپارو.
ښه وخت، الله مو مل شه.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
د اسرائیلو پاړه لس مشهور غلط. د اسرائیلو په اړه لس مشهور غلط تر عنوان لاندې له یوه ځانګړي پروګرام سره زه امان الله زمانی له خپل ګران همکار
صادق حسین
سره ستاسو په خدمت کې یو. هیله ده تر پایه را سره د ملګرتیا فرصت ولرئ.
خوږو دوستانو، د فوټبال نړیوال کپ شور ماشور یو ځل بیا فرصت برابر کړ چې غصب اسرائیل د فلسطین په غازیت رنګ باندې جنایتکارانه حملې ولرل شي. د قدس د سپیڅلي ټاټوبي غصبانو تل له نړیوالو مشغلو فرصتونو سره خپلو سپیرو هدفونو ته د رسېدا لپاره ګټه پورته کړې ده او د فلسطینیانو پر ضد جنایتونه ترسره کړي دي. خو د اسرائیلو د جالي رژیم دغو خچنو سیاستونو نه یوازې د نړۍ په مختلفو سیمو کې د فلسطین ملاتړي د غاصب رژیم پر ضد غبرګون ته مجبوره کړي دي، بلکې د دغه رژیم مخالف یهودي ټولنه هم د سهونیستي نیوګارانو په ناسمو سیاستونو په نسبت غبرګون او جوتونې کړي دي. د اسرائیلو په اړه مشهور لس غلط چې اعلان یا په لیکلي دي، د اسرائیلو په اړه د لسو بې اساسه بې بنسټو غلطو په اړه دي. جالبه ده چې پوه شي د دغه کتاب لیکوال ایلان پاپا یو اسرائیلی دی چې د اسرائیلو او د ماشوم وژنې مخالف دی.
ګرانو او قدرمنو اوریدونکو، یهودي مورخ او لیکوال ایلان پاپا د اسرائیلو هیواد له اساسه جالي او تاریخ هم جالي بولي. د هغه یو تالیف د اسرائیلو په اړه مشهور لس غلط دی چې پوکي هڅه کوي له هغو لسو سترو دروغو چې اسرائیلو او تبلیغاتي ادارې خپره کړي دي پرده پورته کړي او د هغو حقیقتونه خپل مخاطبانو ته وښيي. هغه باور دی چې د اسرائیلو خارجه وزارت د فلسطین په ټاټوبي کې د یهودو د تاریخچې په توګه په خپل رسمي سایټ کې کیښودلی. دروغ او زیاتره یې تریخ طنز دی. هغه په ځلونو د فلسطین له کړېدلو خلکو سره خواخوږي څرګنده کړې ده او د صهیونیست رژیم جالی او جنایتکاره بللی دی.
خوګوریدونکو، ایلان پاپې په دغه کتاب کې لومړی هغه لاس تاریخي پړاوونه چې د اسرائیلو د جالی هیواد اساس ګرځېدلی دی مطرح کړي دي او په دوام کې په تاریخي دلایلو مستنداتو او شواهدو سره دغه ادعاګانې رد کړي دي. هغه لیکي دغه سر کوشش کوي چې د نیواک شوي استعمار شوي او تر ظلم لاندې د فلسطینیانو لپاره د قدرت انډول سم کړي. هغه خپل کتاب یو بې پلوه حقیقت پال او اکاډمیک حق تحقیق بولي چې یوه غیر انساني رژیم پر ضد چې حاضر دمه په فلسطین کې په کاربوخته لیکل شوی دی. هغه په دې باور دی چې د تاریخي حقایقو بیانول به په اسرائیل او فلسطین کې سولې او پخلینې ته د رسېدا په بڼه کې اغېز ورلر شي. په دوام کې هغو څو تاریخي دروغو ته یوه کتنه کوو چې په دغه کتاب کې ورته اشاره شوې ده.
اوریدونکو، د فلسطین د ټاټوبي د تاریخ په اړه د اسرائیلو د خارجه وزارت یو اساسي دروغ دادی چې د فلسطین یهودي ټولنه د هغو یهودیانو له لمسیو جوړېده چې تل یې په دغه ټاټوبي کې ژوند کړی و او همداراز له هغو کډوالو چې د افریقا له شمال او اروپا هلته ورغلي وو. هغه حقیقت چې د فلسطین اساس ښیي دادی چې دغه هیواد د اسرائیلو په وسیله له نیواکه وخت کې د عربانو یوه رونق لرونکې ټولنه بلل کېده، له دې چې زیاتره اوسیدونکي مسلمانان او غالبا کلیوال میشت و او البته یو شمېر ګڼې ګوڼې ښاري سیمې هم درلودې. دغه اسرائیلي محقق وایي په دغه وخت کې فلسطین د بدلون او ماډرن کېدا په نسبت خپله غېږه پرانستې وه او له صهیونیزم ورسېده ډیره موده مخکې د پراختیا په لار کې حرکت پیل کړی و. یعنی فلسطین د اسرائیلو په وسیله له نیواکه مخکې یو آباد او پراختیایي هیواد و. پاپا وایي په هغه وخت کې د دغه هیواد یوازې ډیر کم کسان یهودیان و او د پام وړ ټکی دا چې دغو یهودیانو به هغه وخت د صهیونیزم له لوري له تبلیغاتو سره مخالفت کاوه. هغه زیاتوي له دې سره سره چې هغه وخت د فلسطین پوه نوم هیواد نه و موجود، خود فلسطین کلتوري موقعیت په بشپړه روښانه و او یو وحدت بخونکی احساس هلته موجود و. په دې ډول د سیونیزم لراتلو مخ کې د غیوات په هیڅ عنوان یو بیابان نو د اسرایلو په وسیله د غړېدا په تموي. هغه لیکي فلسطین له مفهومي پلوه یو هیواد و او چمتو کېده چې د یوې ماډرنې ټولنې په توګه شلمې پیړۍ ته ورداخل شي. ایلان پاپا باوري دی چې د سیونیزم غورځنګ په وسیله د دغه هیواد استعمار دغه بهیر ناکامه کړ او د خلکو ژوند یې په یوې غمیزې بدل کړ.
خواږو دوستانو، د هغه یو بل ستر دروغ چې غاصب اسرائیل بیان کړی دی دا دی چې د هغو استعمار پال نه دی، بلکې دا ټاټوبی د یهودیانو وو او دی. ایلان پاپا په خپل دغه کتاب کې دغو سترو دروغو ته ځواب ورکړی او هغه ردوي او لیکي چې سیهونیزم یو استعماري غورځنګ دی، بلکل د هغو نورو اروپایي غورځنګونو په شان چې شمالي امریکا، جنوبي افریقا، استرالیا او نیوزیلینډ استعمار کړی دی او د دغو سیمو د خلکو په وژلو یا کډوالولو سره یې نوي هیوادونه جوړ کړي دي. په همدې بس کې ده چې دغه لیکوال په دود استعمار او تن گزینه استعمار کې تفاوت مطمحه کوي او وایي په دود استعمار کې نیواګر ځواکونه لکه د برېتانیا استعمار، د هندوستان خلک او هیواد استعمار او استثمار کوه، خو هغوی له خپل هیواده بهر نه وکړي او د هغوی خاوره په خپل نوم نه وکړي. په داسې حال کې چې په وطن میشته استعمار کې استثمار پال رضی تر څو ځایي خلک بهر کړي او خپل د هغوی پر ځای ځنونه میشت کړي او دا هغه کار دی چې اسرائیلو کړی دی. ایلان پاپا د رشید خالدی او محمد مسلح په شان د کسانو تحقیقاتو ته په مراجعې سره باوري دی چې له 1923 میلادي کال مخکې چې لومړنی سیهونیز کډوال فلسطین ته ورداخل شو، د فلسطین پوهه برخو او د دغه ټولنې غیر پوهه برخه په خپلو ټاټوبو کې د یهودیانو د شتون او د هغوی د پراختیا مخالفه وه.
قدرمن اوریدونکو، دغه اسرائیلی لیکوال د مظلومو فلسطینیانو په نسبت د اسرائیلو د خبیثانه سیاستونو باندې سخته نیوکه کوي او په فلسطینیانو ظلم نه مني. ایلان پاپا د یهودیانو لپاره د ستنېدا په قانون او په دې زمینه کې د فلسطینیانو لپاره د توپیر په اړه په خپل کتاب کې لیکي: د ستنېدا قانون د نړۍ په هر ګوټ کې هر یهودي ته کومه اغیزه نه ده، او که سړی اسرائیلی خارجتوب کوي دا قانون به ډیر بې شرمه ډول وي. یو غیر دیموکراتیک قانون دی، ځکه د فلسطینیانو د ستنېدا د حق په بشپړه مخالفت سره یو ځای دی. په دې معنا چې اسرائیلي فلسطینی خارجونو ته اجازه نه ورکوي چې له خپلو نږدې قومونو یا هغو سره چې په 1943 کال کې ویستل شوي دي د یو بل په څنګ کې په یو ځای کې راغونډ شي. خپل ټاټوبي ته د ستنېدا لپاره د خلکو د حق انکار د صهیونیستانو یو ډول غیر دیموکراتیک کړچار دی چې د منلو نه دی. په دې لړ کې ایلان پاپا له هغو فلسطیني غورځنګونو چې د نیواګر رژیم د ظالمانه سیاستونو په وړاندې جوړ شوی دی او کله ناکله پوځي اقداماتو لاس پوري کوي ملاتړ کوي، او د اسرائیلو د ظلمونو او غیر انساني جنایتونو په وړاندې د هغو دغه ډول اقدامات د هغو طبیعي حق بولي. ایلان پاپا په خپل کتاب کې د حماس غورځنګ د فلسطینیانو د حق د احقاق لپاره یو غورځنګ بولي او سپیناوی ورکوي چې د حماس غورځنګ یو ازادي غواړي غورځنګ دی او اتفاقا یو روا او مشروع ازادي غواړي غورځنګ دی. هغه یادوي باید د اسرائیلو تر اغیز لاندې رانشو او د حماس غورځنګ باید ترهګرز غورځنګ ونه بولو. هغه ادعا کوي چې د حماس مخالفانی بیانوي، بلکې حقیقت دا دی چې حماس لزانه یعنی له فلسطینیانو د دفاع لپاره جنگیږي.
ډیرو قدرمنو اوریدونکو، ایلان پاپه په خپل کتاب کې په اسرائیلو د هغه په ملاتړو هیوادونو معنا لرونکي او جالبې کنایې او اشارې هم کوي. هغه د دغه کتاب په یو برخه کې لیکي، داسې ښکاري د فلسطین د غازی ترانګې د خلکو د تدریجي مرګ مخنیوی او د دې لپاره د اسرائیلیانو قانع کول چې تیر شي د سولې له کښتیانو زیاتو څیزونو ته اړتیا لري. د هغه بله کنایه د اسرائیلو په جادي رژیم دا ده چې د ویرې له امله له دغه رژیم سره متحد شوی دی. هغه لیکي، داسې نه ښکاري نړیوالې سولې ته د رسېدا لپاره په فلسطین کې پخلاینې او سیمه ییز ثبات ته د رسېدا لپاره په اسرائیلو دباو راوستل زیات لګښت وي. هغه د کتاب په بله برخه کې په خپل ټول شجاعت سره د اسرائیلو سیاست قتل عام بولي او وایي دا ټکی یوازې د هغه کړچار د بیانولو لپاره چې د اسرائیلو پوځ له 2000 میلادي کال راهیسې په غازی ترانګې کې ترسره کوي مناسبه لاره ده.
قدرمنو اوریدونکو، ایلان پاپا او د اسرائیلو د ناروا او جعلي رژیم د ظالمانه سیاستونو نور مخالفانو او کرکتونکو هم په دې لړ کې کتابونه او مقالې چاپ کړي دي او د صهیونیستي رژیم جعلي هویت نړیوالو لپاره جوت کړی دی. ایلان پاپا او نورو نیوکه کوونکو کوشش کړی چې په خپلو لیکنو سره د اسرائیلو د غیر حقیقي او دروغو په اساس جوړ شوی رژیم ماهیت افشا کړي.
خو ګوردونکو، د اسرائیلو په حق له دغه ځانګړی پروګرام په همدې ځای کې پای ته رسیږي. له تاسو اجازه غواړو.
الله مو مل خوخت.